تر ملمانی د افغان نشراتي مرکز رئیس ښاغلی حاجي صاحب سید داود، د حقوقي او سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی امین الله شارق، او په نړیوالو مسلو کې د نظر خاوند او په کویټ کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات ښاغلی فدا محمد نظري. شارق صاحب، مهرباني وکړئ تاسو ته د خبرونې په لومړۍ برخه کې وخت پاتې نه شو. ځینې دوستانو پوښتنې وکړې چې پوښتنې دې یاداشت کړي، په هغې اعتباد هم خبرې وکړي، او د حاجي صاحب د خبرو په ادامه کې چې یو اوریدونکی پوښتنه کړې وه شارق صاحب، چې د افغانستان د دالیز مسله یاده کړې وه چې اوبو ته د لار دا مسله به حل شي که نه، او ځینې نور مسایل هم. مهرباني وکړئ صاحب.
زه فکر کوم چې دوستانو اکثر وخت تبصرې درلودلې، خو په هر حال باندې ډیر به ښه شوی وی چې د دغه نننۍ کانفرنس لپاره زموږ د افغانستان د لوري نه د افغانستان منتخب رئیس جمهور د ټاکنو د پایلو د اعلان وروسته موږ باید پایلې اعلان کړې وی او دې ته کتلی وی. دغسې یوه ناوړه پیښه چې هغه یو لوړ رتبه هیات سره یو لوړ رتبه یو کس ورسره ځي او د افغانستان بیرغ انتقالي او بالاخره د افغانستان بیرغ په ځمکه باندې راپریوزي او د هلته سیاسي پناهندګي کې، زه فکر کوم دا د افغانستان او د افغانستان د اعتبار لپاره به په نړیواله سطحه باندې د یو نظامي شخص خوانه یو غټه ضربه اوسي چې دغه ضربه باید مونږ نه وی لیدلې. متاسفانه چې په افغانستان کې یو تعداد کړۍ موجود دي چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته، ملي شتمنیو ته او د افغانستان خاورې او خلکو ته ډیر وفادار نه دي، ځکه په مختلفو بهانو او په مختلفو شکلو اشکالو باندې دغه پروسې ته د ځنډ او د خنډ ټکي په کرامه بیان تشول. بل مهمه خبره دا ده چې د افغانستان ارتباط د بهر سره، تاسو معلومه چې افغانستان په خویابو وچه کې محصور دی او د پاکستان د لارې کولی شي چې هغه بهر ته لاره ولري او په نړیوالو معیارونو باندې هغه هیوادونه چې په وچه کې مهات یو به وچه په سره سرحد لري، هغوی کولی شي چې د همسایه هیوادونو د لارې بهر ته لاره ولري او بالاخره خو متاسفانه زمونږ همسایه هیوادونو په خاص ډول باندې شرقي او غربي همسایه همیشه کوشش کړی دی چې په طول د تاریخ کې دلته یو ضعیفه افغانستان موجود وي، یو ضعیفه نظام موجود وي، یو ضعیفه لیډرشپ موجود وي، تر څو ونشي کولی چې هغه خپلې حقوقي قانوني او غوښتنې په اصطلاح باندې ترسره کړي او د دوی سره د لکه د نورو هیوادونو غوندې په معادلاتو کې په مساوي ډول باندې به برخه واخلي او مساوي ګټې سر راپورته کی. همیشه دوی کوشش کړی دی چې دلته یو ضعیف نظام موسی او بالاخره موږ تاسو څلوېښت کلونو راپدې خوا ته ګورو چې دغه جنگ جګړه هم ټوله زه فکر کوم چې د بابا په کمپاله باندې ده، هغه په دې معنی باندې چې دلته یو ضعیف هیواد اوسي او د دوی د په دغه یو جزئي حالت کې موږ تاسو وګورو اقتصادي برخه ته چې په دوی د امتیاو د تولید لپاره ښه بازار باید اوسي. دا زما د نظر یو ډیر عادي شه ده د دینه ډیره غټه غټه موضوعات دوی په پام کې لري، په نظر کې لري چې هغه باید مونږ ونښ کول چې هیڅ وخت ادعا وکړو. مونږ همیشه حکومتونه چې دلته دی هغه په داسې ضعیف حالت کې دي چې هغه د ادعا په یواز باندې خپل شپې او ورځې صرف سبا کوي چې څنګه د خپل موده او خپل وخت او خپل زمان پوره کړم، او په اکثر وختو خو کوشش ډیر زیات دا کړی دی زمونږ همسایه هیوادونو چې په خپل داخل د نظام کې په لوړو کړی کې داسې افراد او اشخاص زی په زی کې چې هغه د دوی د ګټو نه حمایت دلته وکړي، دفاع دلته
وکړي. با اجازه تعلیم شارق صاحب، من از فیسبوک یک نفر به نام منصور ناصر، خود جورنالیست است، توجه مجال کرد امور می خوانم برشان. او ایسک میگه تا زمانی که تمامی مردم افغانستان عزم و اراده قوی نکنند و مسیرشان را انتخاب نکنند و با هم همکار و هم نظر نشان و به همین ترتیب کسانی که در حمایت استخبارات های خارجی است خود را رهایی نبخشند، امنیت در این کشور ممکن نیست ولو اگر تمام ناتو در افغانستان حضور داشته باشد. یعنی این خودش را یک آدم جورنالیست است به یک نظر آمده. ببینیم شارق صاحب، شما چه فکر میکنید؟
ما پیشتر اشاره کردم که متاسفانه چه همسایه های ما و حتی کشورهای دیگه دنیا هم کوشش کردن که اینجا استخباراتش کار بکنه و افراد اشخاص برای خود خریداری بکنن و در خدمت ازوا باشن که متاسفانه در جریان 40 سال جنگی که در افغانستان جریان داره به این هدف به اصطلاح رسیدن افراد و اشخاص هستن. ما شما میبینیم که در ساحات مختلف دولت ما شما وجود دارن. حتی رئیس جمهوری افغانستان 2 سال قبل که در اولین بار که منتخب شد به ریاست جمهوری اعتراف کردن و به پارلمان اظهار کردن که در عالی رتبه مامورین وجود دارن، حتی 2 نفر تعدادشان گفتن، اما متاسفانه که تا به امروز مردم افغانستان چون از پیشان گم هستن و رئیس جمهور افغانستان هم یک روز به پارلمان گفت و دیگه پشتش به اصطلاح نشد که ای کی هستن و به ای باید افشا شوند. همین علت است وقتی که شما میبینید که یک مجرم عادی را شما جزا نمیدین و در اون کشور جرایم به اصطلاح به محدش به بالا میرن و مثل که در افغانستان ما شما میبینیم به همین حد است. به یک جاسوس وقتی که و یک کسی که به ضد منافع ملی به کشورهای بیرونی به اصطلاح کار میکنن که در قوانین افغانستان به شکل بسیار صریح جزا هم برشان تعیین شدن و ماده اول قانون جرایم داخلی و خارجی اونجا توضیح داده شده که به اشخاص و افرادی که اسناد و مدارک به بیرون به اصطلاح میتن و به بیرون خدمت میکنن این در خیانت ملی حساب شدن و جزا هم برشان جزای اعدام پیش بینی شدن. متاسفانه که در طول تاریخ ما نتانستیم که یک نفر به این شکل ببینیم، به خصوص در این دوره که گفته میشه که حد و تعدادشان شمار است، اما در حدودی هستند که ما جلوگیری بکنیم که افراد و اشخاص دیگه به اصطلاح خریداری نشوند از طریق استخبارات بیرونی به اصطلاح. و دوستا که چیزی که گفتن بسیار دقیق گفتن، درست گفتن که تا این تصفیه نشوند ما فکر میکنیم که در افغانستان ما نتانیم نه به صلح و امنیت دائمی و ثبات دائمی دست پیدا بکنیم و نه به افغانستان به طرف رفاه اجتماعی اقتصادی و سیاسی به اصطلاح قدم برداریم. ضرورت عزیز است که نظام نظامی که در چند روز بعد امیدوار هستیم به شکل مسالمت آمیز از طریق انتخابات که در افغانستان صورت گرفت و جامعه جهانی او را به اصطلاح عام ما شما مثل که در خمیر موی میپالی به این رقم تفتیش صورت گرفته و با چیزای گستردهی که تقلبات بوده او هم بیرون نشدن و این را در روزای آخر ما شما میبینیم که کمیسیون نتیجه اعلان بکنن و افراد و اشخاص که به اصطلاح ادعا میشدن و ادعا کردن این باید از مردم افغانستان و جامعه جهانی باید یک بار برن و به شجاعت باید معذرت بخواین که
هم
سرگردان ساختن مردم افغانستانم به اصطلاح سرگردان ساختن.
آقا بروست مال میگه بخنه غوړم دغه نفر په ارتباط باندې چې د وزارت دفاع نه کوم سړی دلته په لندن کې معنی پناه اخیسته دا شاید په افغاني میډیا کې بده باندې زیات بحثونه وشي. نظری صاحب ستاسو په نظر دا خو کوم سیاسي حرکت به شاید وی یا به نه وی نه پیغام ستاسو نظر غوړو چې په دې ارتباط پښتنو کوزه کده افغانستان مسله چې مطرح کیږي به او جنجال سره راپورته کیږي چې د خلکو فکر او توجه بل خواته شي کېده شو دغه سړی ورسته د کانفرنس ختمیدونه پناه اخیسته دا کومه غټه مسله نه ده او سړی نه غوړي خو ولر شي وای ژوند په خطر کې دلته او کاغذ ورکی پناهندگی ورته ورکی مگر په دې شکل باندې مطرح کول چې مخکې د نه کانفرنس شروع شي یعنی پرې کې ستاسې نظر څه ده چې دا
خوب نه داشته
دا مسله ولې داسې شوی؟
په هر صورت دوه خبرې دي که چیرې دلته دا پروسه قصدي وي نو ممکن د کانفرنس د بدنامول لپاره او د افغانستان د مسلې د بدنامول لپاره سوي وي. زه چې د تیرو دوه لسیزو په جریان کې په لندن کې د ژوند تجربه لرم زه داسې فکر کوم چې سړی ورخطا سوی دی او ډیر ژر یې د ورخطایي دغه څه چې وروسته بیا څه ور پیښه نسي دا کار کړی دی. په هر صورت د میډیا کیسې به وي میډیا زه شطره به دا وایي چې تر دا کنفرانس وروسته چې حتما به دی چا پولیسو په زور الوتکې ته نه پورته کولی د به دا کار کړی وای. مګر په هر سرچپ تر څو چې دا سړی سم ونه پیژندل سي او تر څو چې مثلا دولت یا مربوطه مقامات په دې باره کې دوی کې چې د انتخاب د کم ضرورت او د کمی اړتیا پر اساس سوی دي او د چا د خوا معرفي سوی دي نو تر هغه مال نس کېدای لیکن د انګلستان حکومت دا نسی ردولای په دې خاطر چې دوی په خپل په 1951 کال کې پروتوکول کړی دی د چا ژوند چې په خطر کې وي سړی حجي عقل دا ادا کولی سي د جنیوا په کنفرانس کې اوس که دا سړی فرض کړه افغانستان ته را په اصطلاح را برګشت سي نو داسې معلومداره ده چې دا به په افغانستان کې د مقاماتو یا بندي کېږي یا به نور وژل کېږي خو تمه نه ممکن بندي سي او ډېر تاکیر سي په دې خاطر د هغه بشر د حقوقو د غربي ستاندردونو او معیارونو له مخې څخه ده ته خو نو دی جواب نسي ورکولی اما زه به یوه خبره تا ته وکړم چې دا سړی که په انګلستان کې ژوند وکړي که په اروپا کې په ټوله ژوند کې چې اروپا ته دی نه یم خبر چې دی به د څو کالو وي په هر صورت دی به د سر لوړۍ سره هلته ژوند ونه کولی سي ځکه هلته چې ټوله خلک تللي دي واقعا پخوا د ستونزو پرابلمو سره تللي دي او دا سړی هم کولی سوای چې د هغه پاسپورټ ویزا استعمال کړي وروسته بیا تللی وای اما دا چې په دغه مرحله کې تللی دی دی به هېڅکله په افغانستان کې یا هلته په لویدیت که سر لوڑی جواند و نلر لیسی
آجی سب در قسمت دو ما زیادتر میگیم راه های حل و پیشنهاد تو گپا اگر در این مسئله بیرق بسیار اهمیت زیاد داره برای از اینکه ای تمثیل وحدت ملی و آزادی و ای گپا است ادقل ما خودم در 40 سال گذشته تا در تمام فیلم هایی که ما دیدیم سینما یا در هر درامه که دیدیم در این کل دراما بیرق مقدس بوده از فیلم امریکایی گرفته تا هندی در اونجا یک بیرق که در زمین میخواد بفته دیگهش خودم اندازه دیگهش کشته میشه دیگهش میورده دیگهش کشته میشه دیگهش میورداره این می قصار ما دیدیم سب این در افغانستان چرا ما نمیتونیم سب مقدس ترین چیز ما رو بعد از قرآن کریم است این نگاه کنیم برای حرمت کنیم این سرش کار نشده سب ما جنرال صاحب یا آقای کنج آقای بارک ملامت کردن و مشکل است امی فکر کار نشده نه در تلویزیونای افغانستان کار میشه غیر رقص و مقص دیگه پاس سب آقای عطانور میخیزه سب میگه پتک میکنه نمیگه کوبرا در مبارک ماستیم به بیرق حرمت کنیم خیر ما از خود تیر میشیم تگه پا نمیگن را برای ما نظر شما در مورد چی هست چرا سر ازی کار نشده سر ایدولوژی ملی سب
نظر سب سوالت بسیار عمده و اساسی است حتی مطر سوال باید در یک پروگرام دو ساعته سر گپ زده شد چرا ایدولوژی ملی در افغانستان رشد نکده و به پاس تاب نشده منطقه مرا بیاد صحبت های فقیت شادروان جمال عبدالناصر آوردن سب اونا در یک بیانی خود گفته بودن که در قدم اول ما باید مبارزه امرای یهودیای داخلی کنیم و بعد از او امرای اسرائیل تصفیه حساب کنیم این مردم هم ایران ماندن اونا گفتن تا که این مردم بسیج نشون منافع ملی خود تعریف نکنن قسم که شما میربانی کردن مسئله بیرق و سرود ملی و همه مسائل هست که از کودکستان تا پوانتونه تدریس میشه اتا اطفال خورد برای برق خود احترام میکنه چی ازی که ما سر یک دگروال سب که ور بی شوانزه ور بی پانتونو یارم خانده صحبت کنیم متاسفانه در اینجا قسم که در میتول 13 سال ما دیدیم یعنی پیش از یام دوانستان بودم یا در ماجرت بودم زمان زهرشام ورتان عرض میکنم که واقعا تعریف بیرق تعریف سرود ملی این مسائل بوده که در بین مردم حتی ما ایتور یک مثال برتان میتونم یک وقت ما در هندوستان در زمان زهرشام یک هندور ملاقات کردم پرسان کردمش از کجا هستی گفت ما از قندوز هستم گفتم پلان چی هست پروگرام چی هست گفت ما والا تصمیم دارم که برم بخیر قندوز گفتم خیریت خواست گفت ما وقت خدمت زیر بیرق ما آمده خودم ای رسانموجه که یک دفعه عسکری را تیر کنم باز میم یه هندوی افغانستان بود سه دگال شرایطی را که جهان به خصوص آقای کرزی دی 13 سال سر مردم افغانستان حکم فرما ساخته متاسفانه روزه اخیر آقای کرزی است ما چون در پروگرام های دمی 12 سال ما نظریات خود حضور شما و حضور متنان گرامی خود تقدیم کردیم منطقه میم در مسئله دیگه که سر بحث سر ناتو و از این که می مسئله از چی خبر بره و تقریبا یک موضوع تحلیلی را سرجی ارجابی باید شوه. ما عرض ما ایست که همی جلسه که فعلا در ویلز جریان داره و افغانستان هم در اجنده از مسئله هست، طبیعی گپ است که اینا ماموریت 13 ساله خود در افغانستان یا 12 ساله خود در ارجابی میکنن و بعد از 2014 وقتی که ماموریت از اینا از محاربوی به تعلیمی و تربیتی میره، این مسائلی است که برای زنا هم در قدم اول مهم است. اما چیزی که برای ما افغان زیاد مهم است و ایست که ما هم در میتول 12 سال باید استاورده بین مللی را به خصوص ناتو و ایساف سر صحبت کنیم که مثلا اینا آمدن بدون شک در اینجا یک تعداد ساختارا را در اردوی ملی، در پولیس، در امنیت، در معارف، در سیاحت عامه، مسئله راسازی، اما نواقص از این هم باید ما سرش گپ بزنیم. وقتی که مسئله فساد میشه طبیعی گپ است که در این هر دو طرف شریک بده. و اگر من برتان عرض کنم که
حاجی صاحب اگر در مسئله فساد اداری اگر داخل شدیم دیگه موضوع ما امروز صبح از بیرون نخواد شد. با اجازه شما اگر ما یک لحظه آقای امید مهمند بازم در خط از ویلز کت ما هسته کت از او یک صحبت بکنیم.
حاجی صاحب بخنانی رو گردو خاقل مهمند. بله مهمند صاحب مگه گوری؟
بله
مهمند صاحب چه ورستی انکشافات څنګه دی پرمخته کنه میروانی؟
بله علو گزه صاحب تقریبا څو شپه مخکې د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو بحثونه پیل شول. مطلب څه پورې نه ده معلومه چې په کومو ځانګړو برخو باندې بحث روان دی. البته تر دې مخکې لکه څنګه چې ما په خپل مخکېنی رپورت کې ویل د ناتو په دې سرمشري ځکه د افغانستان په اړه په درې عمده مسایلو باندې بحث کېږي چې په هغه کې د ناتو روان ماموریت، د افغان امنیتي ځواکونو تمویل او له ناتو سره د افغانستان اوږدمهاله اړیکې دي. خپله بسم الله محمدي په مشرۍ افغان پلاوی په دغه سرمشري ځای کې برخه اخیستې ده. هغوی هم د ځانګړو وړاندیزونو او غوښتنو سره د سرمشري ځای ته راغلي دي چې په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه باندې د افغان حکومت تقریبا د $6 میلیارډ کلنۍ مرستې غوښتنه ده چې په هغې باندې به هم بحث وشي. که څه هم تر دې مخکې به د شیکاګو په غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو لخوا د افغانستان له امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره هر کال $4.1 میلیارډ ژمنه شوې ده. د ناتو مشرانو وویل چې دوی به په دغه خپله ژمنه بېرته تازه کړي. اما دا چې دغه نوې غوښتنه د افغان حکومت لخوا چې وړاندې کېږي دا منل کېږي او که نه په دې ارتباط باندې لا سوال در وخت نه مخکې دي، خو ځینې خوشبینیان شته ځکه چې د دوی په وینا د ناتو ځواکونه به پس له دې په افغانستان کې په جنګي ماموریت کې هېڅکله په دویم ځل باندې ښکېل نه شي، بلکې دوی به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ، د دوی د حمایې او د دوی د روزنې او سمبالښت له لارې هلته هره ستونزه چې رامنځته کېږي د هغوی سره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د غونډې په پای کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه کله چې بحثونه پای ته رسېږي ټاکل شوې ده چې د ناتو ځینې چارواکي اړوند چارواکي چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي دوی یوې خبري غونډې ته راڅرګند شي او د شو بحثونو په ارتباط باندې ژورنالستانو ته معلومات ورکړي. دا کولی شو چې موږ په هغه وخت کې خپل اورېدونکو ته د شو بحثونو په ارتباط باندې تفصیلي معلومات ورکړو چې په کومو ځانګړو برخو بحث شوې دي، کومې موافقې شوې دي او کوم نوې ژمنې دي چې د ناتو مشرانو د افغانستان په ارتباط باندې کړې دي.
محترم حمید مومند ډېر مننه ستاسو د معلوماتو نه. کور دې ودان ان شاء الله پراتونکو خبرونه کوله تاسو سره اتمن په تماس کې. ډېر مننه کور دې ودان.
بله خبرنگار مودم که در اونجا اشتراک کردن. بله خب به هر حال حاجی صاحب داوود در قسمت دوم نیم ساعت تقریبا داریم. ما یک چند شنونده عزیز ما را میخواهیم بگیریم. اگر شما خلاصه خلاصه صحبت کنین فعلا.
بله
تا تلفن وصل شود بفرمایید.
ما عرض مایی بوده که مثلا باید نکات مثبت ماموریت ناتو نکات منفی شردو ارزیابی شود. و ای کاش که امیهت که می رفت اردور تحلیل میکرد، تجزیه میکرد که در وجه برزونا تشریح میکرد. تنهایی کفایت نمی کنه که در شیکاگو اینا اعلان کردن که 225,000 اسکر است و ما 4.1 بیلیون دلار بهش ضرورت داریم. ولی ما 350,000 تعداد به 350,000 رسیده، ما بر 6 بیلیون ضرورت داریم. من فکر میکنم که متاسفانه مشکلات وجود دارم. ما خوشبینی ایست که جان هنوزم افغانستان در محراق توجه خود قرار داده. یعنی به هر صورت از این موقع باید در آینده افغانستان وقتی که رئیس جمهور نو می کابینه نو می باید استفاده درست شده.
اما کی استفاده کنون مالیم امو کی درک نداره سیب امو کیا درک نداره نو سیب امو کسایی که
بر ترتیب
بله
ما برتان چی امیر صاحب ما برتان عرض میکنم که امید است دمی هفته آینده بخیر این مسائل تا یک حد یک طرفه میشه زیاد ما بدبین نیستم، چرا جهان پشت از این مسئله استاد است. اما در پالویزی خبر خوشی که واقعا ما امروز شنیدیم و خبر خوش برد میدم.
بله.
شما خبر دارن که طالب ها هم تحریک طالب ها نطاق طالب ها به ارتباط کانفرانس ویلز مصاحبه کردن امره یکی از رادیوهای بین المللی.
بله.
اونا هم گفتن که ما رای تفاهم نظر و جنگ ترجیح میدیم. دو مسئله را که اینا در اوج یاد کردن، اونا گفتن که ما برای منافع بر حق جامعه جهانی به خصوص ناتو احترام قائل میشیم. سومی مسئله را یاد کردن که ما به هیچ صورت نمیخوایم که از افغانستان به یک کشور همسایه به یک کشور دیگه جهان حمله صورت بگیره. در پالوی از این اینا گفتن اگر ما در آینده در دولت شامل میشیم یا دولت برای ما میرسه، ما میخوایم که یک دولتی که در وجه تبعیض نباشه، تعصب نباشه. این مسائل است که برای صلح را هموار میسازه. ای کاش که گروپ ما از این دریچه صلح در این مسئله را مطرح میکرد. مرا عرض میست که 6 بیلیون دلار واقعا ما ضرورت داریم بدون شک، تجهیزات ما ضرورت داریم بدون شک، اما صلح شما خبر دارین امیل لحظه و دی پی آی خبرش شما هم نشر کردین، دیروز برای ما رسید که 32 ولایت افغانستان جنگ جریان داره. امروز شما خبر دارین در غزنی سر امنیت دولتی حمله شده. چرا مسئله صلح را ما در وجه که ناتو که کشورهای ایساخ صحبت نمی کنیم؟ برای ما وقتی که طالب ها حاضر هستن از این موقعی باید استفاده درست مناسب شوم.
یک سال شنوانده را بگیریم که بله شنوانده عزیز بفرمایید. بله
سلامون و سلامات تاسو محترم منو او ریدن کو تام را نکوم ما دقیق د کابل قره باغ من ما او پښتنو هغه د مثال د نړیواله ټولنه پر راس کې امریکا ولې مثال سره قانون را سره پوهه ځای کې نه کې د افغانستان مثال د خبره اول له شی د کوم لکه مثال وایي ځکه چې په افغانستان کې یو جنگي حالت دا وایي ځکه بالکل مثال د ښه ضرورت ده چې د دښمن مستدیر ضربه ورکړي یعنی نیورکی بعد مثلا نو په خدای ته راوتم رفی هم نیورکی یعنی دغه څه بنسټی زمرد نه مرسته نه کوي دغه سره علاقه نه لري ولې او بل پښتنه مې دغه مثال د پاکستان په ښکاره سره نړیواله ټولنه ټول د مثال بین الله سره له متاثر سار څه یعنی په بل بر عالم سره غندي را ودی یعنی مثال په دې مسله کې آیا دا امکا خپل هم صحیح او که څه نوی ورته دغه دغه
تشکر سلامت اوسئ او کور دی ودان یو بل ټلیفون لرم مېرمنې صاحب ازاله په سبوګ درما اجازه دی مېرمنې
وعليكم
وعليكم السلام بفهمین شي
خپل مال مزایم میشم بیا خاله خصم دا قیمت یې زمي انتخابات دا به زم بیر انتخابات خو مسخره کټ دغه دوبار مدن د پای چند کوي رایتان علی بار انلاین خو زه تخصیص کو به جوړ نه مې ان علی از خدا مردن برخ بیچاره شو طبقه بیچارهګي مردن در بدر سن به خدا شما خوشای من د تای دوه سیارتي به سچي جریان ده
تا پیغام د مرشانو ته د پیغام سره اورورا کاندیدانو ته د څه پیغام ده څه خپل پیغام
مګ جوړ به ان لیاز خدا
بل جنورم توزیع ورکړم یو بل جن
دغه قسم غو نه مې فهم داوود خان هغه ته ترمش بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
السلام علیکم
بله بفهم چې وعلیکم
آزاد رادیو ده مهرباني بالکل آزاد رادیو
بود نیو بیرغ راکی جن نه ټول د وخت نه پر
ولہ پدی بانے تھوڑا سا پورے معلومات کافی نشتہ رہے وہ خبر نشر شبہ ادھر ربیا بروسہ دست معلومات در کو کچھ آزادی رادیو تم وقت سے ان شاء اللہ پنور اخبار ہونے کے معلومات در کو بھلے بول چلے
بھلے شرح انجل جیز
بھلے میرے بھلے میرا بانی ہو کیوں تاسو ته ټلیفون پلی کاسته جګو غږی کله سلام
اوس امیر اډیو دا
بالکل آزاد رادیو دا میرا بانی
اډیو
دا او
هغه دا څنګه څوک ته افغانستان مسل ته دا افغانستان د دې میکړه دا او هغه دا بیرغ په مخه ډول د سیاسي په وخت د دې د حکومت غم مخري او د زړه سره کور نه دا کړه دیو کی زو مشرانو نه خواسته
ها
بیرغ قارص
د زړه سره په خپل کې د افغانستان ټول د احترامه له وجې نه دا ول
سعیده دا دغه د واره در شروع را کور دی ودان یو بل ټلیفون لرو مې رواني روجانا وخت ټلیفون کوي لطفا د رادیو غان خپل ټیټه کوي ځکه چې غږم به صفه نه اورېدل کېږي چې رادیو چلانی انعکاس کوي غږ
یو ټلیفون دغه میگا وصل شو بلې شنه اجازه بفرمایئ چې
بله مې بخښند ما ده خطاستم
بله یو سه بفرمایئ سوال تنه تر کړم خوش آمدین چې
رادیو ټلیفون
ما به استفاده می انتخابات ما نظر خودم میدونم سه
بفرمایئ سه گوش میکنیم بفرم
نظر است که بله بخاطر از اینکه اگه انتخابات مثل اول شفاف هم میشد این جنجال ها میخیست ولی دیگه به این نتیجه رسیدم اگه مثل اول شفاف میشد این جنجال ها میشد بخاطر از اینکه ولی ها نه چی را قبول کردن نه کمیسیون قبول کردن کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت ولی متحد هم قبول نکردن بنام لګونمو مطالعه مې امانه مو شما سره کې میګه میدان وختي او عارف از دستاتي ولی چوکي او مقامات او وزاره کې ولی هستګې نه ویره دستاتي دغه نه وی ما نظر مې نه ایستک
تشکر نظر جالب است بله یک شنونده دیگر هم میگیریم باز میریم به استودیو بله شنونده از همچنان قابل یادآوری است که بعد از هفت شام همیشه رادیو آشنا را میتونین از این طریق بشنوین و از صبح هفت تا هفت شام ما هستیم رادیو آزادی یعنی بعد از ما هم از هفت شب تا هفت صبح رادیو آشنا خبرها را تعقیب میکنن شما میتونین مسائل ناتی را از اونجا هم بشنوین اگر ما نتانیم بله شنونده از بفرمایین
سلام علیکم شاید بخیر خیلی سلامت و
روسی عبدالله اکملم به من د سیمه اړه کې نیولې ده زما د کاندیدانو د هغه سره د خلیاز د خدای په افغانستان کې د خپل په لمن کې تراځي وګوري چې ویني په دې ځان دي پر دا موضوع باندې تقریبا نه دي څلور میاشتې وته لګېدې نه سره جوړې دي په لاس د خلای افغانانو د
سلامت و صحت دوار
دوشون تشکر زنده باشین حال بریم به استودیو کابل آجی سب سوالان خوشنیدین در جریان صحبتتون جواب هم دادشت بسیاری شدش بازم جواب خواهد دادین این مسئله اساسی مسئله ناتو رو شما گفتین یک بررسی شوه و مسئله افغانستان و اهمیت افغانستان نیگپا منطقه استراتژی عمومی ناتو رو که مده ای وقتا ما شما میبینیم یک سیاست شاید بر مخالفین خوب باشه و ایست که خودش عسکر خود روان نمیکنه کسار روان میکنه به مشاره و یا تعلیم و تربیت را و دومم از طریق هوا از طریق طیاره در هر جایی که مشکلات باشه در اونجا به اون مسائل محلی کمک میکنن این یک زیگنال خوب شاید به طالبا یا حتی به آقای حکمتیار یا باشه که اونا قسم قرآن میخوان اگر عساکر خارجی در افغانستان باشه ما نمیاییم ترکپا حال او از اون مسئله یک نوع خلاصی ایجاد میشه در این راستا اگر تحلیل کنین مسائل سب
جناب نظر صاحب مشکلی که بین ناتو و افغانستان خلق شد من فکر میکنم در قدم اول پیش از اینکه آقای حکمتیار یا تحریک طالبا را سرش صحبت کنیم بعد سال 2009 آقای کرزی متاسفانه فریب پاکستان خورد و تقریبا 2009-10-11-12 امره اشفاق کیانی رفت آمد داشت و بالاخره اشفاق کیانی بر از اونا ای طور گوجرت ساخته بود که شما کوشش کنن که ناتو و ایسافه از افغانستان رخصت کنن ما در خدمت تانستیم ما صلح شما را مثلا مسئله آشتی را بین شما و مخالفین برام اندازیم متاسفانه امی کارا را آقای کرزی ناخداغا نظر به بعض مسائل که اوصله پروگرام نیست که مسئلش گب بزنم روی سنت متاسفانه افغانستان در اذهان جامعه جهانی تا می دو هفته پیش و سه هفته پیش تجرید ساخت از این موقع باز هم پاکستانی ها بخصوص آیسای اردوی پاکستان استفاده کرد شما خبر دارن امیال عملیات هایی که در وزیرستان برانداخت شده برای خوشی امریکا و آیساف و ناتو برای زنا هست یعنی به این معنی که اونا کوشش کردن که دوباره امو اعتباری از هفته خدا که در ارتباط اسامه بن لادن و همچنان در دوران 12 سال در جامعه جهانی پاکستان طرف انزوا رفته بود همین 3300 نفر که کشته شده تا جایی که من معلومات دارم که کشورهای عضو ناتو اونا اکثریت خاطره خوش از پاکستان نداشتن متاسفانه مدیریت ما یا به حساب زحمت افغانستان امی موقعی را برای پاکستان دوباره مساعد کرد که پاکستان باید امره امریکا روابط خود نزدیک بسازه. حال بازم یک فرصت است نظر به امی موقعیت استراتژیک افغانستان یا جیوپولیتیک افغانستان که در منطقه وجود داره، در جهان وجود داره. امی وقایعی که در اوکراین و سوریه و عراق و لیبیا و حتی ما برتانی طور گفتم ایتانم که دمی هفته که گذشت آقای پوتین یک نشست داشت به حساب یک فکایی مسئله مطرح کرد، گفت وقتی که میگیم شوروی یا کلیشنکوف، حالی وقتی که میگیم امریکا در برابرش میگیم که عراق و لیبیا. یعنی در اینجا مسئله حیثیت و پرستیج امریکا در زمین میخورم، منتها پیشتر مک مسئله کود از نطاق تحریک طالبا کردم عرض مئیس که بازم موقع است. چرا آقای کرزه که امی سند امنیتی و دفاعی را امضا نکرد؟ یک عاملش هم امی مسئله چی بوده که شما برای ما صلح را تضمین کنن. حالی وقتی که قوای ناتو و ایساف ماموریت ماربوی خود به ماموریت تعلیمی و تربیتی تبدیل میکنه و از طرف دیگه برای بار اول تحریک طالبای مسئله تفاهم بر جنگ و برای خونریزی ترجیح میده، من فکر میکنم که در اجندای امی مجلس باید احت ما سر از این مسئله تاکید کنه که واقعا ما نظر به همه مسائل برای صلح ضرورت داریم. شما در این راستا امرای ما کمک کنین. رقمی که دوستا پیشتر سر موجگیری پاکستان، سر موقعیت پاکستان، سر نیت بعد پاکستان و ایران و منطقه شما خبر دارن که میالم در می انتخابات کشورهای منطقه پاکستان، ایران، روسیه، اونا هم در می مسائل دست دارن. یعنی به هر ترتیب منطقه یک فرصت خوب است. از یک طرف ناتو قسم که شما مهربانی کردن از گذشته خود تجارب حاصل کردن و از طرف دیگه ما هم به این می فهمیم که امروز جنگ رای حل نیست. حتی مخالفین هم حاضر هستند که صحبت کنند، صلح کنند، منتها ناتو میتونه که در این راستا بسیار نقش اساسی و عمده خود بازی کنه. دیگه مرا عرض می ایست که در این راستا باید کار شود و حتی میدیا سر از این مسئله باید بسیار زیاد فوکس کنه.
شارق صاحب و روست نظری صاحب ستاسی پا نظر در دیپلومات نظره چه باید دوشی پا دسی حساس مرحله که چه دلتا در ناتو در قواوی در وطلو پا حالت کدی یا وای چه در 2014 کال پروستوی که وزو د گاونډیانو موقف هم دسه ده د روسیې او د نورو دغه مشکلات هم چې په نظر کې ونیسي ستاسو په نظر افغانستان د راتلونکي خصوصا ارڅو چې انتخابيږي یا د راتلونکي حکومت د پر اساس مشوره یا نظر څه ده چې څه باید وشي چې افغانستان خپل حیثیت مساتي او مرستې کومکونه هم ترلاسه کړي او صلح او ثبات پکې ټینګ شي؟
مننه ستاسو کوزي صاحب، خبره په ځای کې ده چې از ما په عقیده او زلا داسې فکر کوم چې د ټولو خلکو په عقیده تر ټولو باید یو قوي او غښتلی حکومت او ادارې منځته راتلل دي. هغه څه چې د تیرو لسو پنځلسو کالو په جریان کې د هغه څه د نشتوالي څخه شکایت وجود درلود او د بلې خوا خصوصا چې دغه اوس وروستیو حوادثو په ملي او بین المللي او منطقوي لحاظ نور هم موږ ضعیف کړلو، ځکه هر پلان که موږ لرو د ګاونډیانو سره، د دولتي مخالفینو سره، د دوستانو سره، د داخلي قواو سره، د بل هر چا سره، دا باید د دولت په لارې سرته ورسیږي په عمده توګه باندې. حتی په تجارت و اقتصاد و په نور برخو کې هم د دولت کنټرول باید وجود ولري که دولت هغه په خپله ونه کې. زه داسې فکر کوم چې لومړنۍ دنده، لومړنۍ وظیفه چې په اوس مرحله کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د سیاسیونو په مقابل کې واقع ده، د یو غښتلي دولت رامنځته کېدل دي. دغه غښتلی دولت دی چې ټوله خبرې اول باید پر ځان او پر خپل شرایط یو کنټرول پیدا کړي او تر هغه وروسته نو بیا دقیق او دقیق پلانونه پیدا کړي او د ټولو مسائلو د ګام په ګام حل دپاره یو اساس او بنسټ کېږدي، ځکه زه په دې متیقن یم چې په دغسې انجاړ بنجاړ کې د ټولو مسایلو دپاره نه یو عمومي او کلي قانون او یا طرحه پیدا کېدای سي او نه ټول مسائل په یو ورځ او یا په یو شپه حلیدای سي. د دې لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې د مسله خواو د جوړېدو، د ګاونډیانو سره د پالیسۍ د یو بنسټ ایښولو او همداسې د مخالفینو د تعریف، مخالفینو سره د خبرو د ماهیت چې څه باید وسي.
یعنی نظری سب نو دادینی وی حکومت نستاسی تاسی توقع لاری چه نوی حکومت با داغا کفایت ولی چه دا تاسی ذکر کرد چه دا سی باید یو قوی حکومت یو پالیسیانی مخی، یعنی فکر کوئی چه دا راتون که حکومت با داغا خصوصیات ولی یا صفات بی ولی
تاسو خو تاسو پښتنه وکړه تاسو ونکړ چې تاسو امید لري کنه تاسو ول څه باید وسی په دې خاطر ما هغه څه باید وویل چې څه باید وسی زه امید لرم چې تاسو باید وسی ځکه تاسو فکر کوم چې که هر ټیم دا یوسی زه فکر نه کوم زه هیله کوم یا زما هغه تصور داسې دی چې جمله درته سمه جوړه کړم چې دغه بحرانونه خبرې او تعرضات یوازې د انتخاباتي پروسې انتخاباتي شعارونو انتخاباتي چنو یو جز وي او که دغه انتخاباتي چنې ځای پای ته ورسېږي زه فکر کوم چې د دواړو کاندیدانو د دواړو ډلو د دواړو ټیمونو حتی زموږ ستاسې ورسره چې د یوه ټیم کې غړي نه یو په ګټه دا ده چې یو غښتلی او قوي افغانستان جوړ سي که څوک اپوزیشن وکې کېږي که څوک پوزیشن وکې کېږي او که څوک نیمه پوزیشن وکې کېږي دا باید وسي او د غښتلي افغانستان دپاره تر ټولو خبره زما په عقیده چې داسې نوکي اصلاح سي چې که د دوو کاندیدانو ترمنځ د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته توافق رالی خو ډېره ښه شه دې ته به یو ګډ حکومت جوړ کړي ولې که توافق رانه لي باید هغه مخالف ګوند د اپوزیشن په حیث پاتې سي دغه تعریف ما تر اوسه نه اورېدلی نه لیدلی او نه منطقي دی چې یو واحد حزب او جریان دي په یوه واحد وخت کې هم پوزیشن واوسېږي او هم د اپوزیشن واوسېږي یعنی هم یو پارټ یو برخه د ائتلاف او د دولت واوسېږي او هم بیا د پوزیشن زه هم خبرې چې سره وکړي که موافقه سول دی به پوزیشن سي نور خلک به راسي اپوزیشن به جوړ کړي او که چیرې موافقې ته سره ونه رسېدل دا په خپله اوټوماتیک اپوزیشن کېږي او اپوزیشن وظیفه د جامعې په جوړولو کې ډېره ساده یوازې کنځلې نه دي لکه دلته چې رواج و اپوزیشن باید د دولت سره همکار وي اپوزیشن راهنمایي وکړي توصیه ورکړي خلک ورکړي د اشتباهاتو ته متوجه کړي
مهربانی صاحب مهربانی فکرای خوب نظری صاحب اما کی عملی کنه شارق صاحب یک مسئله است که دیگه ممالک اینستیتوت ها تشکیلات است اینا سیاست کار میکنن بازا به مجلس ساق میتن باز در مجلس سر صحبت میشن باز یک رای حل منتها در افغانستان حداقل 10 سال یا 20 سال تا 40 سال بگوییم که تشکیلات هیچ رول نداشتن مردم بیخی غیر حاضر بوده یعنی هم چند نفر انگوش شمار هستن که اینمیا هر چی گفتن اونمو گپ میشه صاحب از این خاطر چطور میشه که از این رهبرای انگوش شمار چطور که آدم بره به اینستیتوت ها و سیاست مدارا و کسایی که متخصص هستن اونا خطوط اساسی سیاست های افغانستان تعیین بکنن شارق صاحب
ډېر درست تاسو ویلې زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو په څلیرشتم د جوزا کې دویم پړاو انتخابات کې ځل بیا وښودل چې مونږ د افغانستان او د افغانستان راتلونکي ته متحد یو او غواړو چې افغانستان د یو په ښې لار باندې په اصطلاح باندې راهنمایي شي سره دې چې دوه محترم کاندیدان وو په دواړو په ټیمونو کې به نیمګړتیاوې موجودې وي د افغانستان خلکو به یوه ته رایه ورکړي په لومړنۍ پیل وښودله چې څوک مخکې برنده او وروسته تفتیش نه به هم وخی چې څوک برنده دي دواړه محترم کاندیدان خپل راتلونکو پلانونه د افغانستان خلکو ته توضیح کړی دي خو د یو پل په پلان کې ډیر په وضاحت باندې معلومیږي چې د فرد محوري نه به دا ټیم محوري ته په اصطلاح باندې په پالیسیانو جوړولو او د ستراتیژیانو جوړولو پر اړه باندې په دې باندې به کار وشي امیدوار یم چې خپل وعدو ته د حلف نه وروسته چې په نږدې راتلونکو کې به ان شاء الله دا ترسره شي په خپل وعدو باندې ود ریګي او بل اخره هغه فرد محوره چې یو کس به تصمیم نیو د نهادونه تصمیم ونیسي افراد تصمیم ونیسي ټیمونه تصمیم ونیسي او سمې پلان او ستراتیژیان دغه لپاره جوړ شي او بل اخره عملی راګر تور کړ شي زه فکر کوم راتلونکو حکومت او دولت به یو څو مشخص موضوعاتو ته اشاره کوم چې هم په نړیواله سطح باندې او هم په داخلي سطح باندې کډغه نقطو ته توجه وکړي فقط اول او دویم به لکسر په اوت کې موجودی اول به د افغانستان کې کم دولت چې را مابند کیږي په څو لاندو ورځو کې د خلکو او دولت ترمنځ ټینګ ارتباط به جوړ کی چې متاسفانه چې په دې وروستیو دورو کې دا شکېدلې دي او په انتخاباتو پروسه کې د اعتبار ته نور هم صدمه ورسېدله او دغه ارتباط سره قطع شوی دا به د افغانستان خلک بیرته باور پیدا کی په خپل دولتي او حکومتي ارګانونو باندې بل ډیره مهمه خبره دا ده چې په نړیواله سطح باندې د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو ارتباط د قطه کې دلو حالت ته نږدې شوی او بل اخره نړیوالو تر ډیر حد پورې د افغانستان نګورې د مخ اړولو په حال کې دي ترڅو دغه پالیسی ته ډیر زیات توجه وکړي نړیوالو روابط ته ډیر زیات توجه شي نړیوال تساره خو مراودات په اصطلاح باندې تر سره کی او په بل برخه کې د نړیوالو هغه مرستې حکومتونه چې د جلبیدلو قبلن اشاره ورته وشوله مخکې وعده ورکړ شوې دي دا نور هم غختل شي په دې باندې نور افزود هم شي او په عین حال کې د دې مرستو نه ناوړه استفاده ونی شي بلکې په درست او په ځای کې استفاده وشي متاسفانه چې په دې 14 کلو کې د دې مرستو ناوړه استفاده وشو یو تعداد محدود انګشمار خلک هغه میلیونران شو په افغانستان کې د مخې یادی چې د افغانستان رئیس جمهور په لومړی ورځو کې دا خبرې کولې چې هغه څوک چې غواړي چې پیسې او دولت پیدا کړي هغه د دولت او حکومت ته ناراضي هغه د تجارت وکړي خو متاسفانه چې زموږ تاجرانو پیسې د لاس ورکړي بلکې هغه چا پیسې تر لاس راوړل چې هغه په حکومت کې یا وزیر وو یا معاون رئیس جمهور وو او بل اخر والیانو او یا والیانو بخنه غواړم نظم انتقادات ته بس همدغه اشاره بسته بل په افغانستان کې به زمونږ په طبي منابعو باندې چې زیر سرشار موجود دي په دې باندې باید په درست ډول باندې سرمایه گذاري وشي تر څو وکول شي مونږ خپل پراتلونکو کې خپل احتیاجات په خپل باندې رفع کو او د نړیوالو د وګوره باندې چې تر اوسه پورې په باري د دې حالت نه باید مونږ راووزو او دغه طبي منابع نه چې کله استفاده کو دا د سو اشخاص او افراد جبو ته لړ نشي بلکې د افغانستان هغه ملي سرمایه لکه څنګه چې دا د ځمکې لاندې او د ځمکې په سر را پیدا شي د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راشي بل ډېره مهمه خبر دا ده چې د نړیوالو سره په روابطو کې د نړیوالو دلته هغه د ګټې باید دلته تعریف شي چې آیا نړیوال ناتو او نور نړیوال چې دلته پاتې کیږي دلته شتون لري د دوی ګټې دلته څه دي او د دوی د ګټو تر څنګ د افغانستان د خلکو ګټه څه ده او افغانستان خلک څه لاسته راوړي زه فکر کوم دغه مهم موضوعات زما د نظر تونکې مشرتابه توجه کی او په ټوله کې د افغانستان خلک لا سره یو ځای کی زه فکر کوم چې مونږ او تاسو په پراتونکو خراتونکو ولرو په دغه جغرافیه کې او نړیوال به هم سره هغه ویر او ترش لري چې دلته ویر او دلته ډار موجود دی
بله شارق صاحب اجازه راکړئ یو
راځه ورته وکړه بله موږ دا د چا تروریستي دی
با خنډ له غلم دغه اوس څو شوی مخکې د ناتو غونډه مشیز غونډه په ویلز کې پیل شو د ناتو عمومي منشي اندس فوق رازموسین وینا وکړه لومړی د ایساف غړو ته چې په افغانستان کې قرباني ورکړي ده د هغه په احترام سرود وغږاو یعنی د تشریفات په ځای شول د احترام مراتب وړاندې شول ورپسې د ټولو مملکتونو یعنی په هغه ائتلاف کې د شامل ملکونو بیرغونه په ترتیب سره تیر شول او د پخپلې وینا کې ویل چې زموږ ماموریت په افغانستان کې نه ده ختم شوی او خپل کار ته دوام ورکو او خپل تعهد او ژمنه زمونږ په ځای ده یعنی زمونږ ژمنه او تعهد لا په ځای ده او د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکو دغه د خبرو مهم ټکی و نظر صاحب چې دغه اوس ما یاداش کړل او هیله ده چې په راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور همکاران به مفصل راپور ورکړي
گزارش مکمل میتن ماده دقیقه دیگه داریم استاد جنبندی میکنیم خب آقای حاجی صاحب شما دیگه جنبندی بکنین مسائل که شنیدین یک دسته بندی کنیم پروگرام صاحب جنبندی کنیم یعنی
جناب نظر صاحب تقریبا از در مدت دو ماه سه ماه سر حکومت وحدت ملی صحبت میشه منتها در اینجا ما دو انتخاب داریم که یک بد است یکی بدتر است کاش انتخابات همونطور نتایجی که مردم شاهکار کردن رفتن اما نتیجه مطلوب به دست نمد قسمی که دوستا برش اشاره کردن اما باز هم حکومت وحدت ملی یگانه گزینه یا آپشن یا بدیل هست که چاره نداره چرا؟ شما خبر دارین در طول دو هفته در پاکستان در اسلام آباد مظاهرات عمران خان و قادری علیه نواز شریف جریان داره در وجه اگر ما سر مسئله تمرکز کنیم او برای آینده خود یک نسخه زو تنظیم کنیم ویست که در شورای ملی پاکستان در اسلام آباد تقریبا 343 چوکی وجود داره یا 343 نفر نمایندگی از مردم میکنه از احزاب میکنه در این تقریبا 36 چوکی مربوط به عمران خان است یعنی دوم سه امی شورای ملی وکلای مربوط تنظیم تحریک انصاف است اما شما دیدین که در طول دو هفته یا بیش از دو هفته شهر اسلام آباد یا مشکلات که در وجه حل کردن و بالاخره مسائل دوباره به گفتگو و تفاهم و این مسائل انجام پیدا میکنه. در اینجا هم مشکلات که از بن شروع شده، این مشکلات بن، مشکلات لوی جرگی استراری، مشکلات قانون اساسی، مشکلات که ما خود تردوی ما شاهد هستیم به شمول الکوزه سب، مشکلات انتخابات 2004 2009 یک شبه حال و فصل نمیشه. امی مردم هستن که در بن امره امریکا، امره ناتو، امره اشتاف، امره ملل متحد شامل قضیه بودن، ما مردم نبودیم و بالاخره همیا کاندید شدن، همیا بر انتخابات استاد شدن، همیا بودیجه را بدست آوردن. دیگه بهتر گپیست که همی اردو گروپ نظر به فرمایش جناب محترم اختری سه با هم به یک تفاهم برسن. اما متاسفانه در بین اردو گروپ و اشخاص و افراد هست که اونا میگن که ما مالی کمک کردیم، ما رای زیاد آوردیم، اونا با چرت معاونیت ریاست جمهوری، وزارت، اونا اشخاص افرادی هستن متاسفانه که در طول 36 سال افغانستان اگر از مردم سروی شوه و ارزیابی شوه و یک جرات کمیسیون حقوق بشر به خرج بده مینامه ازیادشی شوه تمام امون مردم هستن. دیگه من فکر میکنم که خوب گپیست به نفع افغانستان، به نفع آینده افغانستان. وقتی که عمران خان و طاهر قادری اتا یک سیت یک نماینده نداره، اونا میتونن که دولت نواز شریفه که دولت مقتدر، اما حزب نیشنل پارتی مسلم لیگ قاف ام کیو ام خود آقای زرداری همه به طرفداریش هستن، اما واره به چالش میکشانه مملکت ما. خو متاسفانه در می طول 13 سال دوستایی که اشاره کردن ما کلاخ ماندیم از اوت شده. مسئله اساسی که بعد از وحدت ملی شروع میشه او به نظر من مسئله صلح هست.
بلی.
مسئله صلح باید سرش تمرکز شوه. وقتی که امروز تحریک طالبان حاضر میشه که تفاهم میکنن، امرای جامعه جهانی، جامعه جهانی وظیفه داره که من حیث یک پل بین دولت افغانستان بین مخالفین برای این مسئله یک رای حل پیدا کنه، نه ای که ما باز ما 6 میلیون دلار کمک میکنیم، ما تجهیزات میکنیم، این مسئله با جنگ حل نمیشه. اگر حل میشد امروز در 32 ولایت ما متاسفانه جنگ نمیبود.
تشکر هم داوس راز محسن ویل د ناتو عمومی مونږ چې موږ په خپل ماموریت په افغانستان کې ویاړو او د یادونه ور ده چې د افغانستان بیرغ هم پر پیدو ده نه ولاړ ده په د نورو بیرغونو په څنګ کې. په هر ترتیب دوستانو د خبرونې وروستي شیبې دي نظر یې پلان دا ولو خپل روسي نظر میرا بیا بروستا وګورو چې
زداسي فکر کوم چې د مملکت جوړولو کار د وطن فرست خلکو د پاره د مسؤول خلکو د پاره کسان چې په دغه وطن جوړکول کې ګټه ده. تر ټولو یو خبره ده چې په دغه اوسنی حالت کې د ناهیلی څخه راووځو، ځکه د یوې خوا خلک هم احساساتي دي، د بل خوا داسې ناشولټې ده په یو کندري اصطلاح درته وایم ویني. په دغه وخت کې زه چوم زموږ یګانه وظیفه دا ده چې خلکو ته د حوصلې دوکو امیدواریم چې دا هغه څه چې موږ یې بد فکر کوو په ښه واوړي او موږ ډېر ژر د یو ښه حکومت ګوندان سو. نا امیدي وایي د شیطان کار دی، دا یو پخوانی عامیانه.
شارق صاحب ډېر ثانی وخت لري وروستۍ خبره خپله وکړئ، وخت ډېر کم دی. ډېر ثانی
کم باندې کوئ. بلې
زه تاسو ته د افغانستان ټول خلکو ته تر هغه ځای پورې چې زه په جریان کې یو ځل بیا انشاءالله چې ډاډ ورکوم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړه اوسي او د انتخاباتو پایلې به په نږدې راتلونکي کې یا لنډو ورځو کې ښه پایله ولري او دغه انتظار چې موږ او تاسو خلک یې دا نتیجار به انشاءالله یو ښه ثمره ولري. راتلونکي کې به تر ډېر حده پورې یو ښه نظام او ښه حکومت ولرو او د راتلونکي لپاره به انشاءالله پرمخ تا خو یو خواته کې دی یو خطه ادب د افغانستان دراتو د فارق کیدو په امدی د ورځې
کور دی ودان. تشکر. سلام تاسو دوستانو، تاسو د ازادي رادیو د سهار لونه تر وو پورې اوري، ورپسې آشنا رادیو شروع کیږي چې د وونه تر وو پورې هغه نشرات کوي. هیله چې د ناتو او نورو موضوعاتو په ارتباط باندې راپورونه د آشنا رادیو نه هم اوري. نو د خبرونو وروستۍ شبه ته ورسېدل یو ځل بیا د افغان نشراتي مرکز رئیس خاغلی حاجی صاحب سید داوود، د حقوقي او سیاسي مسلو کارپو خاغلی امین الله شارق، او په نړیواله مسلو کې د نظر خاوند او په کوټ کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات خاغلی فدا محمد نظری نه ودو نه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیستل. او تاسو دوستانو نه مننه کوم چې نو موکل تر بیا حاضر دو پر تاسو په لوی خدای سپارو خوشاله اوسئ.
علی از کسانی که از طریق فیسبوک هم سوالات خود تر کردن تشکر می کنیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
در بهشت می سازد وصل نکویانم بسد بر بدو زد لایقم تکلیف اجرانم بسد گر بهشت می سازد وصل نکویانم بسد بر بدو زد Stop me.